आज व्यू 360 में। पाकिस्तान में आम इंतखाबात से पहले एस्टैब्लिशमेंट के रोल और एक खास जमात को दबाने पर उठने वाले सवालात। क्या जम्हूरियत सिर्फ इंतखाबी अमल से मजबूत हो सकती है?
इमरान खान को जेल में भेजने का पैगाम ये है कि यहाँ जो भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा होगा उसको सजा दी जाएगी।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। पाकिस्तान में अगले आम इंतखाबात की तारीख 8 फरवरी मुकर्रर है। क्या ये इंतखाबात इस तारीख को हो पाएंगे? इस बारे में कयास आराइयां पाई जाती हैं। दूसरी तरफ मुल्क की बाज़ सियासी जमातें इंतखाबात से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की शिकायत कर रही हैं। मुल्क की बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि उसे इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और उनके उम्मीदवारों को हरासा करने और इंतखाबी मुहिम चलाने में रुकावटें डाली जा रही हैं। साथ ही कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोकने के लिए पीटीआई के उम्मीदवारों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार करने के मनाजर भी सोशल मीडिया पर नशर किए गए। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में पीटीआई के बेशतर रहनुमाओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वकला की वसासत से कागजात नामजदगी जमा कराए और वो खुद ताहाल मंजर से गायब हैं। यह भी याद रहे कि पीटीआई के साबिक चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर सीनियर लीडरशिप जेलों में है। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, जिन्हें गुजश्ता रोज साइफर केस में जमानत मिलने के बाद 3MPO के तहत अदालत के बाहर से फिर गिरफ्तार कर लिया गया था, आज उन्हें अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने पुलिस की हिरासत में तशद्दुद किए जाने की शिकायत की। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जीएचक्यू हमला केस में पुलिस की तरफ से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म दिया। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया था, मगर पीटीआई ने जब इस फैसले को अदालत में चैलेंज किया तो पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत का मौकफ है कि तमाम सियासी जमातें इंतखाबी सरगर्मी के लिए आजाद हैं। बदतरीन माशी हालात और रोज बरोज बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के शिकार आम अवाम आइंदा आम इंतखाबात के बारे में क्या सोचते हैं और मुस्तकबिल के बारे में क्या उम्मीद रखते हैं? ये सवाल जब हमने कुछ आम शहरियों से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं।
साल 2024 पाकिस्तान में इलेक्शन का साल है और इलेक्शन की वजह से काफ़ी गहमा गहमी है, लेकिन हमें इसमें कोई खास उम्मीद नज़र नहीं आती। इलेक्शन होगा, चेहरे भी बदल जाएंगे, हुकूमत भी कोई ना कोई आ जाएगी, लेकिन हमें कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो पिछले एक डेढ़ साल में जो जमहूरियत के साथ जो कुछ हुआ है तो उसके बाद नज़र नहीं आ रहा कि मुल्क के अंदर कोई ऐसी हुकूमत आएगी जो आवाम की नुमाइंदा हो।
जो भी इलेक्शन में जीत के आए वो कम अज़ कम इस जो डूबती कश्ती को संवारें और इसको एक सीधे रास्ते पर चलाए, तो हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह पाक जो है ना पाकिस्तान को मज़ीद तरक्कियाँ दे।
जो साल गुजरा है वो साल हमारे लिए इंतहाई तकलीफ दे और मुश्किल तरीन साल था। मेरी पूरी लाइफ में जो सबसे मुश्किल साल गुजरा है वो यही गुजरा है जब से मैंने ओज संभाला है। मैं कारोबारी हवाले से बात कर रहा हूँ, बाकी लाइन आर्डर का भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शदीद मसला रहा है। तो कर रहे हैं कि इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान में इस्तकाम आएगा, माशी हालात बेहतर होंगे, बस इसी आस पे जी रहे हैं जी।
2024 में मेरे जैसे एक आम पाकिस्तानी की ख्वाहिश ये है कि मुल्क में सबसे पहले जमहूरियत का बोलबाला हो, मुल्क में एक प्रॉपर जमहूरी निज़ाम आए, जमहूरियत आएगी तो मुल्क में खुशहाली आएगी।
नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है, देखें इकॉनमी तो आएगी, कर्जा लेने से तो नहीं आएगी ना। मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाएं, कल्चर को ठीक करें, ज़रात को ठीक करें, मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो, मुल्क में पैदावार हो, डॉलर बचे, फिर वो इकॉनमी ठीक होगी ना। कर्जा जो बेहतर ले आए वो इकॉनमी नहीं ठीक होती है। मशरीफ अच्छा मांग लेता है, अच्छा इमरान खान उससे अच्छा मांग लेता है, इससे इकॉनमी नहीं ठीक होती मेरे।
आपने देखा कि आम लोगों की उम्मीदें सियासी निज़ाम और जमहूरी निज़ाम से ही हैं, ना कि किसी और निज़ाम से। इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और अब भरपूर सियासी सरगर्मियों का आगाज़ होना है। इस वक्त मुल्क में इंतखाबी सरगर्मियों की क्या सूरत हाल है और सियासी जमातें इस बारे में क्या कह रही हैं, बात करते हैं इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे अली फुरकान से। अली, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी अब से कुछ देर पहले ही मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है, वो उनकी पार्टी ये कहती रही है कि उनके उम्मीदवारों को कैंपेनिंग के लिए माहौल नहीं मिल रहा, वो सिक्योरिटी नहीं मिल रही जिसकी उनको जरूरत है। आज की मुलाकात में क्या बातचीत हुई?
بالکل آصف، یہ جو ان کا خطہ ہے یا یہ جو ان کا مطالبہ ہے مولانا فضل الرحمان کا، یہ کافی عرصے سے، اور آج بھی انہوں نے اس کو خاصا زور دیا، اور جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ سے یہ خطے کو لے کے کیا آپ کو کچھ یقین دہانی کروائی گئی ہے، آپ کے خطات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس پر رکھا ہے اس کے اوپر. میں نے یہ بھی ان سے کہا کہ کیا آپ اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ میں یا الیکشن کمیشن لے کے جائیں گے اپنے خطے کو کہ انتخابات کا ماحول نہیں دیا جا رہا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عدلیہ میں یہ معاملہ پہلے سے ہے، چیف الیکشن کمشنر یہ کہہ چکے ہیں کہ دو صوبوں میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، لیکن وہ صرف اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس کے باوجود یہ کہا کہ یہ چیزیں تمام اعلیٰ عدلیہ کے بھی علم ہیں، الیکشن کمیشن میں ہیں، اور وہ ان پر زور دیں گے.
علی الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے؟ علی الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے سیکیورٹی کے بارے میں، اور الیکشن کے لیے اس کو جو مدد درکار ہوگی سیکیورٹی میں، اس پہ کیا کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن؟
جی، دو روز سے الیکشن کمیشن میں باقاعدہ اجلاس جو ہیں وہ صرف اور صرف امن و امان کی صورتحال، سیکیورٹی کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے حوالے سے ہو رہے ہیں. آج بھی سیکٹری داخلہ جو ہے وہ موجود تھے، گزشتہ روز چاروں صوبوں کے چیف سیکٹریز اور آئی جی پولیس جو ہے وہ موجود تھے، انہوں نے تمام بریفنگ دی. 91,000 کے قریب پولنگ اسٹیشن ہیں پورے ملک میں، اور ان میں سے 58% جو ہے وہ حساس پولنگ اسٹیشن ہے، اور ان حساس پولنگ اسٹیشن کے اوپر فوج کے اہلکاروں نے تعینات ہونا ہے. اب تک 2,00,000 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے دستیاب ہیں، جبکہ 4,00,000 جو ہیں وہ اضافی ابھی ان کو درکار ہے، اور ابھی تک فوج کی جانب سے یعنی وزارت دفاع کی جانب سے الیکشن کمیشن کو ان کی دستیابی کی یقین دہانی تحریری طور کے اوپر نہیں کروائی گئی ہے. دو روز سے الیکشن کمیشن اسی عمل کو جو ہے وہ لے کے چل رہا ہے، اور یہ یقینی طور پہ ایک بڑا خطہ جو اگرچہ ابھی ہم الیکشن مہم کی طرف چل پڑے ہیں، ملک جو ہے وہ سیاسی طور پہ الیکشن کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ ایک خطہ اب بھی موجود ہے جس کا آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی ذکر کیا، اور الیکشن کمیشن بھی گزشتہ دو روز سے اسی مرحلے کے اوپر جو ہے وہ مشاورت کر رہا ہے.
رائٹ، اور اسی وجہ سے شاید قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں کہ آیا یہ الیکشن 8 فروری کو ہو بھی پائے گا یا نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی باتیں ہیں، جیسے عام طور پر ملک کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سبھی کی سبھی کہہ رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ اور پولیٹیکل انجینئرنگ پر ان کے خدشات ہیں. وہ پیپلز پارٹی بھی بالکل کھل کے یہ کہہ چکی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور جیسے ابھی آپ نے مولانا فضل الرحمان کے جو خدشات ہیں ان کا بھی اظہار کیا. تو کیا کہہ رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز اس بارے میں؟
یہ ایک بڑا سوال ہے. سیاسی جماعتیں اپنے تحفظات ضرور ظاہر کر رہی ہیں، تمام سیاسی جماعتیں، لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ان تحفظات کو وہ زیادہ بڑھا کے بیان کریں گی، زیادہ اس کے اوپر زور دیں گی، تو اس کے نتیجے میں انتخابات التوا کا شکار ہو سکتے ہیں، اور یہ التوا جو ہے وہ زیادہ طوالت بھی اختیار کر سکتا ہے. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے، یہ خطہ ہے سیاسی جماعتوں کو، جس کی وجہ سے وہ اپنے تحفظات، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ تمام تر اس صورتحال کے باوجود وہ ایسی صورتحال میں نہ جائیں کہ انتخابات جو ہیں وہ التوا کا شکار ہو جائیں. یہی معاملہ پیپلز پارٹی کا ہے، اور یہی مولانا نے بھی آج یہ کہا کہ وہ یہ ان کے خدشات اپنی جگہ درست ہیں، لیکن وہ ایسی صورتحال نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر یہ الزام آئے کہ انتخابات ان کی وجہ سے جو ہے وہ التوا کا شکار ہو گئے.
مولانا فضل الرحمان نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت 8 فروری سے آگے انتخابات کو نہیں جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے. بہت شکریہ علی فرقان، آپ نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا اور ہمیں یہ معلومات دی. اور اب بات کرتے ہیں مزید اسی بارے میں، پاکستان میں انتخابات سے پہلے کے ماحول، سیاسی جوڑ توڑ، پولیٹیکل انجینئرنگ اور لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے الزامات پر اب ہم بات کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار شازیب جیلانی سے. شازیب، بہت شکریہ، ویلکم ٹو آر شو. ایک عام تاثر ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، کیا یہ تاثر درست ہے؟
میرا خیال ہے پاکستان میں بچہ بچہ آپ کو یہی بتائے گا کہ 9 مئی کے بعد جو ملک کے حالات رہے ہیں، جس طرح ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس سے تو بالکل یہ واضح ہے کہ یہ صاف شفاف الیکشن نہیں ہونے جا رہے ہیں. روز یہ خبریں آ رہی ہیں، مطلب ابھی بھی جب ہم الیکشن شیڈیول آ چکا ہے، پروسیس شروع ہو چکا ہے، روز خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو بڑی مشکلات ہیں، کاغذات چھینے جا رہے ہیں، لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. تو ایک جو ریاست کا ایک رویہ ہے وہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے. المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جمہوریت کی چیمپئن جماعتیں جو انتخابات کی بات کرتی ہیں وہ اس پہ خاموش ہیں، بیکاز وہ سمجھتی ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. لیکن اوورال نہ ملک کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی الیکشن کے لیے یہ بہتر ہے.
اب میں یہ بتا دوں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ آج ہی بیرسٹر گوہر جو کہ پی ٹی آئی کے قائم مقام چیئرمین ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے تمام جو ممبرز ہیں انہوں نے اپنے نامینیشن پیپرز جمع کروا دیے ہیں. تو پی ٹی آئی کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک مقبول سیاسی جماعت ہے, اس کے خلاف ملک بھر میں کاروائیاں اور پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, ایک اہم سیاسی جماعت زیر اعتاب ہے. تو آئندہ ہونے والے عام انتخابات کے نتائج کی کیا ساکھ ہوگی اگر ماحول ایسا ہی رہا تو؟
ہمارے سامنے مثال ہے 2018 کے الیکشن کی, جس میں پی ٹی آئی کو لانے کے لیے نواز شریف صاحب کو اور ان کی پارٹی کو نشانہ بنایا گیا. اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ ملک نے کتنا سفر کیا, اکنامکلی پولیٹیکلی ہر فیلڈ میں ملک نے سفر کیا. اب یہ ہم یہ امید کر رہے تھے کہ ہمارے ریاستی ادارے اسے سیکھیں گے اور دوبارہ وہ نہیں دہرائیں گے, لیکن ابھی تک جو اشارے ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک اور پارشل الیکشن ہوگا جس کی ساتھ پر سوال اٹھتے رہیں گے. ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو بہتر ہے, پی ٹی آئی کو الیکشن میں آپ حصہ لینے دیں. اگر لوگ ابھی بھی اس کو پسند کرتے ہیں, عمران خان صاحب کی پالیٹکس کو پسند کرتے ہیں, دین سو بی اٹ, لیکن یہ کنٹرولڈ اور انجینئرڈ الیکشن جو ہے اس سے ہمیشہ ملک کو نقصان ہوا ہے.
شہزیب, آئی ہوپ آپ نے وہ شارٹس دیکھے ہوں گے جو ہم نے عام لوگوں سے بات کی, ان کی بات آپ تک پہنچی ہوگی, آپ نے سنی ہوگی اور دیکھی ہوگی کہ ان کو ان کی امید جمہوریت سے ہی ہے, وہ جمہوری نظام کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں آئندہ بھی اپنے ملک میں. کس حد تک نقصان دہ ہوگی یہ جوڑ توڑ پاکستان کے اگلے 5 سال کے لیے, اور جمہوریت کو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟
آصف دیکھیں, فرق یہ ہے کہ 2018 میں عمران خان صاحب کے چاہنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان اپنے زور پہ جیت کے آ رہے ہیں. 5 سال کے بعد ایون ان وہ لوگ بھی سمجھ گئے ہیں کہ ہمارا ملک کیسے چلتا ہے, اس میں مداخلت کہاں کہاں پہ آتی ہے. تو ڈسپائٹ ایوری تھنگ, اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں اس کے باوجود بھی تمام سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ الیکشن ہو, ایک اسپیس بنتی ہے اور آپ کو آگے بڑھنے کا ایک موقع ملتا ہے. صرف ہر ایک کی التجا اپیل یہ ہے کہ اس کو صاف شفاف ہونے دیں, اس میں عام ٹویسٹنگ نہ کریں, اس میں ایک پارٹی کو نشانہ نہ بنائیں, ورنہ ہمیں سٹیبلٹی چاہیے, پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے اس ملک میں, تاکہ ہم اپنے معاشی چیلنجز کو حل کریں. جو مہنگائی کی بات لوگ کر رہے ہیں اس سے ہم کسی طرح سے نکلیں, لیکن اس کے لیے صاف شفاف الیکشن ہونا بہت ضروری ہے.
جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے, اب بھی ہو رہا ہے, اور شاید خدشات یہ ہیں کہ دوبارہ ہوگا. کیا پاکستان کے عوام میں انتخابات کے عمل پر یا اس کے کھوکھلے جمہوری عمل پر کوئی تشویش پائی جاتی ہے, اور اگر نہیں پائی جاتی تو ایسا کیوں ہے؟
میری کراچی میں لوگوں سے بات ہوتی ہے, کچھ ہفتے پہلے میں کلام میں تھا, وہاں پہ میری بات ہوئی. عام لوگوں سے ہماری جو بات ہوتی ہے اس میں دیکھیں ایک سینس یہ رچ بس گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ مظلوم ہے. عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ کے دوران جو بھی انہوں نے الٹے سیدھے کام کیے اب وہ لوگ بھلا چکے ہیں, کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ فریش ہے, وہ بائٹ کر رہی ہے لوگوں کو. تو لوگ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور وہ باہر نکلیں گے. میرا خیال ہے وہ سائلنٹلی اپنا ووٹ جو ہے نا, جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہے, وہ کاسٹ بھی کریں گے. اب کس تناسب سے کریں گے پی ٹی آئی کو وہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ ان کو بلے کا نشان ملتا ہے نہیں ملتا ہے, لیکن لوگوں میں غم و غصہ ہے اور وہ اس کا اظہار کرنا چاہیں گے.
شہزیب, ویری کوئکلی, کیا جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اسٹیبلشمنٹ مخالف سوچ مزید پروان چڑھے گی اور ریاست کے ایک اہم ادارے کا مزید نقصان ہوگا؟
کاش ان کو یہ احساس ہوتا کہ جو فارمولے ہم اپناتے آئے ہیں اس سے ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے, ملک کو بھی نقصان ہو رہا ہے. لیکن الیکشن کی اپنی ایک انپرڈکٹیبلٹی ہوتی ہے, میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو پری ایمپٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ فیئر الیکشن ہو, لوگوں کو اپنی بات کہنے کا موقع ملے, چاہے وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کریں, لیکن یہ ان کا ایک بنیادی حق ہے جسے وہ ایکسرسائز ان کو کرنا چاہیے.
بہت شکریہ شہزیب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے پروگرام میں ہماری آڈینس سے بات کی, اور آپ بات کر رہے تھے کہ الیکشن کا فیئر ہونا ضروری ہے, یہی سیاسی طاقتیں بھی چاہتی ہیں, یہی پاکستانی عوام بھی چاہتے ہیں. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھے. پاکستان میں الیکشن کے اعلان کے بعد اب سیاسی جماعتوں نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے. اس سال کے دوران پاکستان مسلم لیگ کے رہنما نواز شریف نہ صرف ملک واپس آئے بلکہ اپنی پارٹی کی مہم بھی چلانے میں مصروف ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں بھی اپنے اپنے علاقوں میں سرگرم ہیں. لیکن سن 2018 کے الیکشن کے بعد برسر اقتدار آنے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کے گرد دائرہ دائرہ تنگ کیا ہوا ہے۔ ان کے مطابق ایک ایسے وقت میں جب پارٹی کے سابق چیئرمین عمران خان اور دیگر قائدین جیلوں میں بند ہیں، انہیں لیول پلیئنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیاسی رہنما ملک میں جمہوری اقدار کے تسلسل کے بارے میں کتنے پر امید ہیں، اور آپ کو دکھاتے ہیں نظر الاسلام کی اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے 8 فروری کو پاکستان میں آئندہ انتخابات کروانے کے اعلان کے بعد تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں نے ملک بھر میں الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف سیاسی سرگرمیوں کی قیادت کے لیے حال ہی میں وطن واپس لوٹے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ چونکہ لیول پلینگ فیلڈ کا ان کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا گیا ہے، تو وہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔
ہم اگلے الیکشن کی بھرپور تیاری میں ہیں، مینیفیسٹو ہم اپنا منشور لکھ رہے ہیں، ہماری لیڈرشپ جو ہے پولیٹیکل الائنسز اتحاد بنا رہی ہے، اور مختلف علاقوں میں جو پارٹی کے اندر کی ایشوز ہیں ان کو ہم سیٹل کر رہے ہیں، اور سوچ سمجھ کے ٹکٹ دینے کا عمل ہم کر رہے ہیں۔ تو ہم نے جمہوریت کے راستے میں پچھلے سال جو 5 قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے ہم نے سرخرو ہو کے آئے ہیں، اور اگلا قدم اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں۔
دوسری جانب روایتی طور پر اسٹیبلشمنٹ مخالف سمجھی جانے والی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ فوج، عدلیہ، بیوروکریسی اور سیاست دان اگر اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے صاف، شفاف اور منصفانہ انتخابات کرواتے ہیں، تو ہی اس ملک میں جمہوری نظام کے چلنے اور پنپنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔
ہم جو ہے وہ اگلے سال کی شروعات دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، پاکستان کی عوام فیصلہ کرے کہ انہوں نے کس جماعت کو ووٹ کرنا ہے، کس کو حق نمائندگی دینی ہے کہ وہ آئے اور اس ملک پر حکمرانی کرے، کیونکہ پاکستان اکنامیکل کرائسس سے گزر رہا ہے، پاکستان جو ہے بڑی مشکلات سے گزر رہا ہے، اس کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ کل اگر الیکشن کریڈیبلٹی پہ اگر کوشچن مارک ہوئے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ملک جو ہے خدا نخواستہ پازیٹیولی چل سکے گا یا اپنے اس پہ چل سکے گا ٹریک پہ۔
مگر نوجوانوں میں مقبول پاکستان تحریک انصاف کو اب بھی آنے والے انتخابات کی شفافیت پر خدشات لاحق ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایک عہدیدار روف حسن کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب تمام دوسری جماعتوں کو مکمل آزادی کے ساتھ جلسے اور جلوس کرنے کی اجازت ہے، پی ٹی آئی کو کارنر میٹنگز کرنے تک کی بھی اجازت نہیں ہے۔
عمران خان کو جیل میں بھیجنے کا پیغام یہ ہے کہ یہاں جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوگا اس کو سزا دی جائے گی۔ میری کنٹینشن یہ ہے کہ پاکستان کے 76 سالوں میں 2 قسم کے رولز رہے ہیں، ایک ڈائریکٹ ملٹری رول رہا ہے، ایک انڈائریکٹ ملٹری رول رہا ہے۔ اس وقت ہم اس ایک انڈائریکٹ ملٹری رول کا جو ٹینیور ہے وہ گزار رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ شاید ملٹری رولز سے بھی زیادہ لیتھل قسم کا ٹیرر جو کہ کر رہا ہے۔ سو بالکل کلیئر ہے میسج کہ آپ ہمارے تابع ہیں، ہمارا حکم مانیں گے، اور اگر آپ ہمارا حکم نہیں مانیں گے تو آپ کے ساتھ ہی ہوگا۔
تاہم اسٹیبلشمنٹ اور نگران حکومت پی ٹی آئی کے بیانیے کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی بھی جماعت ان کی پسندیدہ نہیں ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ وائس آف امریکہ کو اپنے ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ ان کی حکومت انتہائی شفاف اور منصفانہ انتخابات کا ہضم کیے ہوئے ہے۔
We should commit ourselves to the utmost transparency.
میں یہاں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم انتہائی شفافیت کے لیے اور تمام فریقین کو انتہائی مساوی مواقع فراہم کریں، لیکن اگر اس کے بعد بھی ہم پر تنقید کی جاتی ہے تو ہمیں اس کی فکر نہیں، اور جہاں تک کسی مخصوص سیاسی رہنما کا تعلق ہے تو بالخصوص میں نے انہیں قید نہیں کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اگر کوئی ہنگامہ آرائی، آتش زدگی یا دیگر سرگرمیوں میں ملوث ہو تو انہیں عدالتی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو بھی فیصلہ آئے ہم سب کو اسے تسلیم کرنا چاہیے۔
بیشتر سیاسی رہنماؤں کا عمومی طور پر موقف رہا ہے کہ انتخابی عمل کا تسلسل جمہوریت کے فروغ اور استحکام کے لیے ضروری ہے، لیکن جمہوری نظام کی صحت کو مانیٹر کرنے والے اداروں کے مطابق اس کے لیے خود سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے اندر جمہوری مزاج کو تقویت دینے کی ضرورت ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پروگرام میں بار بار بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی شکایات کی. انتخابات سے پہلے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور حامیوں کے خلاف چلائے جانے والے مقدمات پر انسانی حقوق کی تنظیموں اور بعض امریکی قانون سازوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے. دوسری جانب پی ایم ایل این کے رہنما اپنے خلاف مقدمات ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں. ایسے میں اس انتخابی عمل کی شفافیت پر جو سوال کھڑے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں مزید بات کرنے کے لیے سبا شاہ خان نے امریکن تھنک ٹینک ولسن سینٹر سے منسلک ساؤتھ ایشیا پروگرام کے ڈائریکٹر مائیکل کوگلمین سے بات کی.
مائیکل پاکستان میں سیاسی انجینئرنگ کے حوالے سے کافی تشویش پائی جاتی ہے, لیکن اس سے کس کو فائدہ ہو سکتا ہے اور یہ عمل پاکستان کی جمہوریت کو کیسے متاثر کر سکتا ہے؟
اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت تشویشناک ہے اور مجھے وہ کچھ یاد آ رہا ہے جو 2018 کے انتخابات سے پہلے ہوا تھا, جب انتخابی ماحول پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی تھی ان کی طرف سے جن کے پاس طاقت ہے اور جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے ناطے ایسا کر سکتے تھے, جس سے اس وقت کی پسندیدہ پارٹی اور امیدوار کو فائدہ پہنچے. اور اس وقت 2018 میں وہ عمران خان اور پی ٹی آئی تھی, اور یقیناً اب اس کے برعکس ہے. اب مسلم لیگ, نون, نواز شریف اور ان کی پارٹی کے اندر موجود دوسرے ہیں. اور سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کئی بار ہو چکا ہے. یقینی طور پر اس وقت جمہوریت ایک بہت ہی کمزور مقام پر ہے, اور اب وہ وقت آ چکا ہے جب پاکستان میں جمہوریت کے بارے میں کوئی بھی بحث واقعتاً اس نہج پر ہے, جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ابھی بھی کیا جمہوریت ہے, لیکن حقیقت میں صرف نام کی ہے, خاص طور پر اس لحاظ سے کہ جمہوریت کی ایک کاروائی ہے. الیکشن ہو جائیں گے لیکن انتخابات خود قابل اعتبار نہیں ہوں گے اور ممکنہ طور پر آزاد اور منصفانہ نہیں ہوں گے, اور ہم جانتے ہیں کہ ان سے کون فائدہ اٹھاتا ہے. میرا مطلب ہے کہ جن لوگوں کو فائدہ ہوگا وہ یقیناً وہ ہیں جو اس کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں, جسے قبل از انتخابات دھاندلی قرار دیا جاتا ہے, اور ظاہر ہے کچھ دوسرے جو اس قبل از انتخابات دھاندلی سے فائدہ اٹھائیں گے ان میں وہ جماعتیں ہیں جیسے مسلم لیگ, نون, پی 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 پارٹیاں, جن کی واضح طور پر اتنی عوام میں مقبولیت نہیں جتنی کہ اس پارٹی کی ہے جس کو قبل از انتخابات دھاندلی کا نشانہ بنایا جاتا ہے.
پاکستان آرمی چیف ریسنٹ وزٹ, ابھی پاکستان کے آرمی چیف کے حالیہ دورے کے دوران یہ توقع تھی کہ امریکہ کی جانب سے ان کے ساتھ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے بارے میں سوال اٹھایا جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے یہ سوال اٹھایا گیا تھا؟
میرا خیال ہے کہ پچھلے ایک سال کے دوران امریکہ میں ہونے والی تمام ملاقاتوں میں پاکستان کی ملکی سیاست پر حقیقت میں کوئی بات نہیں کی گئی, اور اس میں الیکشن کا معاملہ بھی شامل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حقیقت کی عکاسی ہے کہ امریکی حکومت فی الوقت پاکستان کی ملکی سیاست پر زیادہ توجہ نہیں دے رہی, اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ موجودہ حالات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. مجھے لگتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کو یہ توقع ہے کہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہوں گی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکی حکومت کے لیے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا مطلب اس سے بہت مختلف ہو سکتا ہے جو پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ امریکہ الیکشن ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے, یعنی سب سے پہلے تو یہ مقرر تاریخ کو ہو, یعنی فروری میں, ایک ایسا انتخابی عمل جس میں تشدد نہ ہو, جو پرامن ہو, اور ایک ایسا انتخاب جس پر بغیر کوئی سوال اٹھائے جیتنے والا مل جائے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات میں بہت شامل ہونا چاہیے, جیسا کہ ایک لیول پلیئنگ فیلڈ جو بظاہر نظر نہیں آ رہا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بائیڈن انتظامیہ کو اس پر زیادہ تشویش ہے.
اگر انتخابات منصفانہ نہیں ہوئے تو امریکی رد عمل کیا ہوگا؟
اگر آپ یہ دیکھیں کہ امریکی حکومت نے پاکستان میں گزشتہ انتخابات کے بارے میں کیا رد عمل ظاہر کیا تھا جو آزادانہ اور منصفانہ نہیں تھے, تو انہوں نے واقعی اسے بڑا مسئلہ نہیں بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ پاکستان میں سویلین قیادت والی جمہوریت کے خیال کی حمایت کر سکتا ہے, میرے خیال میں وہ ایسا کرتا ہے, لیکن آخر میں جب آپ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو وسیع پیمانے پر دیکھتے ہیں تو ان کی زیادہ دلچسپی دیگر مسائل اور دوسرے شعبوں میں مرکوز ہے, لیکن یہ صرف اس بات کی عکاسی ہے کہ یہ دو مختلف ممالک ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا پاکستان اور دیگر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیکھنے کا واضح طور پر ایک مختلف انداز ہے.
اسی پر ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voa اردو, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزاد میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي, او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ, او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه, ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که لتا سره اندرويد فون وی نو تاسو ګوګل ستور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي لیکن ایک تیدو گوستا تاسو تا دیوی پانا پرانزی و دخپلی پخی پراونی و بوری او لحظه زای تاسو کولی شو چه دخپلی پخی طول پروگرامونا ریپورتونا و لیکنی ولولی او بوری
آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی د نشې توکو لامل د پام وړ ستونزو سره مخ افغانستان د ملګرو ملتونو د نشې توکو جرمونو سره د مبارزې ادارې رپورت وایي نشې توکو په دغه هیواد کې له هر درې کورنۍ څخه یو زیانمنه کړې ده په پیښور کې د غالیو د وینځلو په کارخونه کې افغان کارکونکي د ځوانان وایي د پولیسو لویرې له کارخونه هم نشي وتلای او په نیویارک کې د نیوی کال د منځلو د پاره چمتووالی هله د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ
قدر منو لیدونکو سلام نن پنځشنبه ده د مرغومي ومني تا او د 2023 کال د دسمبر 28مه زه خایسته سعادت لامه منن د خبرونې قدر منو میلمنې په ناروی کې د افغانستان په خوانی سفیر اغلی شکریا بارکزی سره په نړیوالو میثاقونو کې د افغانستان پر پیوستون او نړیوالو مکلفیتونو ته خبرو د پاره کینو هله ده قدر من لیدونکو هم سره ملوسی د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په یو رپورت کې ویلي چې افغانستان د نشې توکو د احتیاط له امله د پام وړ ستونزو سره مخ دی او نشې توکو په دغه هیواد کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه زیانمنه کړې ده د ادارې دا هم ویلي چې په افغانستان کې د نشې توکو د استعمال څخه زیږیدلې ناروغۍ هم زیاتې شوې دي
د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نشې توکو سخت زیان اړولې او له هر دریو کورنیو یوې زیانمنه کړې ده د ادارې ویلي چې د افغانستان د وګړو 45% چې له 15 کلونو کته عمرون لري چې له همدې عمل افغانستان په نړۍ کې د نشې توکو په برخه کې یو تر ټولو ځوان او چټک وده کوونکې نفوس لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمې دي د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د 2020 کال راهیسې د څلور اویازر کسانو سره چې د نشې توکو د ګواخ او یا د نشې توکو د استعمال څخه د زیږیدلو اختلالاتو سره مخ وو د نشې توکو د مخنیوي او د روغدو درملنې د بهیر د پیاوړې کېدو په برخه کې مرسته کړې ده
UNODC په ټول هیواد کې د نشې توکو د کارونکو د کره شمیرو په سبتولو کار کوي سو په اړه دقیق اقدام وشي موږ له نادولتي موسسو او د درملنې د مرکزونو سره کار کوو سو وکولې شو دوامدار خدمتونه وړاندې کړو
یو شمیر کسان چې په نشې توکو روغ دي وي هله لري چې بیرته لخپل کورنۍ سره یو ځای شي
میډم خبر نه ده لدې زه سخه چې بهر شوم غواړم بیرته ورشم
ډاکټران وایي چې د نشې توکو کارولو په افغانستان کې سخت زیان اړولې دي
دا مواد چې کوم دي دوت په شکل استفاده کیږي د شوشونو یا د سږیو د بعضی امراضو سبب کیږي شي حتی د سږو د کانسر سبب کیږي شي حتی کدا بعضی د مواد چې د خوراک په شکل استفاده کیږي د میډي یا مری همداشان د جهازي د ازمي جهاز د سرطانونو د لامل کیږي شي همداشان د بعضی ساري امراضو سبب کېدای شي. کچیرته د پیچکاری ازرکیاتو په شکل اخیستل کیږي چې حتی امکان لري چې تور زیړی زیړ زیړی همدا شان ایډز له یو اخته کس څخه بل شخص ته انتقال شي.
یو ان او ڈی سی وای چې په افغانستان کې د نشې توکو د زیان د کمولو د پروګرامونو څخه ملاتړ کوي او د ایچ آی وی تور ژیړی او د نورو ورته ناروغیو د مخنیوي او درملنې په برخو کې د ستراتیژیو د ترتیبولو په برخه کې دغه هیواد سره مرسته کړې ده. دغه ادارې ویلي چې د 2022 کال راهیسې افغانستان لپاره ځانګړی امنیتي صندوق یې تاسیس کړی او د مرستو رسونې د ادارو ترمنځ د دغه تاسیس شوي صندوق لري په افغانستان کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره له هڅو څخه ملاتړ کړی دی.
د نشې توکو د ناروغانو یا هم روږدو کسانو د زیاتېدو یوازینی او عمده دلیل دا ده چې په هیواد کې د بیکاری کچه او رستر بلې مخ په زیاتېدو ده. اقتصادي ستونزې، بېوزلي، فقر دا هغه اساسي موضوعات دي چې په اوس وخت کې ډېری اکثریت خلک په همدې اساس نشې توکو ته مخه کوي.
په افغانستان کې د نشې توکو د استعمالولو په اړه تازه سروې نه ده شوې، خو په دغه هیواد کې د نشې توکو د استعمال په باب یو سروې چې په 2014 کال کې شوې ښایي چې په دغه هیواد کې په نشې توکو دروغو کسانو شمیر 3 میلیون ته لوړ شوی دی. خود طالبان د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستيال مولا عبدالسلام حنفي په پلپسې ډول په خپل څرګندونه کې په افغانستان کې په نشې توکو دروغ د کسانو شمیر نږدې 15 میلیونه خودلې او ویلي دي چې دغه شمیر 1 میلیونه خزي او ماشومان دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
اوس هم په خبرونه کې د بحث مهمه مسله وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته د غړي اکثره پوخوانی او ځانګړي قوانين لغوه کړی دي. د اساسي قانون نیولې د خزو او ماشومان د حقونو او تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په ګډونې د ډیرو کنوانسیونونو د پلي کېدو میکانیزمونه هم لمنځوري او کله چې ور باندې په نړیوالو قوانینو د عمل غل کیږي نو بیا نړیوال د دوی په کورنۍ مسایلو کې وایي چې نړیوال د زموږ په کورنۍ مسایلو کې لاس وهي. د افغانستان لخوا کوم نړیوال قوانین تړونونه او اعلامیه لاسلیک شوی دي، کوم یې کورنی او کوم یې نړیوال حیثیت لري، په دې اړه د خبرو لپاره په ناروی کې د افغانستان په خوانی سفیره شکریا بارکسی موږ سره میلمنه شوې ده. مهرباني کړې ده چې ورته خراغلاست وایم. اغلی شکریا بارکسی تاسو ستړي مشوایم، ډیره زیاته مننه، خوشاله يم تاسو ګورم. مخکې لدې چې د قوانینو په وړاندې د طالبانو دلیل تر شو، اول غواړم پوښتنه وکړم چې افغانستان په ملګرو ملتونو او نړیوالو سټونو کې البته کوم نړیوال میثاقونه لاسلیک کړی دي او کوم یې اوس عملي کیږي؟
افغانستان دولت د بین المللي کنوانسیونونو غړی دی. البته هیرم نشي چې طالبان او حکومت هم مکلفیت لري، یعنی طالبان او نظام چې خپل راپورونه او گزارشونه که څه هم په رسمیت تر اوسه پورې پیژندل شوی نه دی، مګر هغه بین المللي مسؤلیت له کبله باید نړیوال ته خپل راپورونه خپاره کړي. د بیلګې په ډول باندې مثلا یو کال مخکې طالبانو د سیډا تر ټولو ډیره مهمه کنوانسیون دی په افغانستان کې او په نړۍ کې د ښځو د حقوقو تامین لپاره، د هغې پاک لباندې دوی خپل راپور عراق او وړاندې کړل، ویلېږله سازمان ملل متحده. افغانستان سربیره پر دې چې د بشري حقونو نړیوال کنوانسیون غړی دی، د سیډا غړی دی، د ماشومانو د کار او کارګر چې کوم دی د هغې کنوانسیون غړی دی، چې یعنې د هغې په ضد باندې باید حکومتونه او همدارنګه د بی پلاوی ملک پسیفات باندې، بی طرف ملک پسیفات باندې کشورای دمه انسلاک او چورته وای په خوانه وخت کې ورته د وارسا نومیدل پیوستون د غیغې دی توبلریم دارنګه د آی سی سی غړې دی چې پاره کې د محکمې بین المللي جزا چورته وای. یعنی افغانستان کوم د اول نه، یعنی د زینو کې دی شي ډیر باورونه شي چې افغانستان یو له هغه ملکونو نه دی زیاته د حقوق بشر کنوانسیون په جوړولو کې افغانستان ډیر اغیزناک نقش لوبولی همدارنګه د نور کنوانسیونونو په جوړښت کې هم افغانستان مخصوصا د شاهي دورې او د هغې نه وروسته د جمهوریت د داود خان د دورې په وخت کې اغیزمن نقش او لوبه یې
درلوده. اشاره وکړه د طالبانو د رسمیت موضوع د دې موضوع سره په نړیوالو میثاقونو د دوی د درېدل څومره تړاو لري یا په بل عبارت د دغو تړونونو تعقیب د رسمیت پیژندنې لپاره څومره مهم ګڼل کیږي؟
یو دا دی چې یو نظام په رسمیت باندې پیژندل کیږي لکه چې د طالبانو رژیم که چیرته د نړیوال لخوا څخه په رسمیت باندې وپیژندل سي او بل دا دی چې یو شی دوی سټیت ورته وایي، یعنی هغه خلک مملکت ملت چې کوم په افغانستان کې شته، یعنې تر اوسه پورې چې موږ هر شی لرو هغه د سټیت په څه باندې لرو په نړیوال کچه باندې. د بیلګې په ډول باندې اوس مثلا کې زمونږه تا پخوانی ولسمشر وزیر خارجه د لس نه وتلې ده، مګر هغه سیټ شته او د پخوانی نظام چارواکي پکې افغانستان.
بل پښتنه غلي برګزی، طالبان دا بنسټیز حقونه کورنی مسایل بیا بولی او نړیوالو بنسټونو ته د یادونه حق هم نه دی ورکړی. آیا واکمنه ډله د نړیوالو تړونونو د رعایت کولو یو نړیوال مکلفیت هم لري؟
بله، مونږه نړیوال مکلفیتونه لرو سربیره پر دې دا چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي او نه پیژندل شي. ځکه په اول کې ما تاسو ته ویل چې طالبانو سیدا کمیټې لپاره راپور وړاندې کړ، دا هغه بین المللي مکلفیت د افغانستان دی. نو ځکه طالبان متاسفانه د خپل کورنی سیاست په هکله باندې همیشه دوه شیانو ته مخ کوي، یو د دین نه کار اخلي او بل هم وایي چې دا د افغانستان د خلکو دودو دستور او رسم او فرهنګ چې دا دواړه دوی په غلط ډول باندې استعمالوي.
او یو بل ټکی چې د طبي پیښو لوګي اقتصادي بوران د حل په مخه طالبان بیا د نړیوال ټولنې مرسته غواړي، خو نړیواله ټولنه چې دنجونو په زده کړو بندیز بشري بحران غني، طالبان یې په دوی په کورنۍ چارو کې لاسوهنه غني. دا پالیسی لڅ سرچینه اخلي ستاسو په نظر؟ او تر ټولو مهمه پوښتنه، مسؤل څوک دی د ولس دا چې لراز راز نابرابرۍ او بې عدالتۍ او ناورینونو همدا اوس کړیږي، څوک ورسیږي؟
د افغانستان خلکو د اوسنۍ وضعیت لپاره په اول قدم کې خپل سازمان ملل متحد مسؤلیت باید په غاړه باندې واخلي او افغانستان ستونزې ته باید پای ټکی کېږدي، ځکه چې دا د هغوی صلاحیت دی. همدارنګه که چیرته تاسو وګورئ کوم مرستې چې افغانستان ته ځي د طالبانو د حکومت په نامه باندې نه ځي، هغه د افغانستان د خلکو سره د بشري مرستو تر نامه باندې ځي. او تاسو او محترم کتونکي پوهیږئ که چیرته دغه بهرني پیسې طالبانو ته رانشي، دوی خپل واکمني نشي غځولای مخته وړلی، سیده چې دوی اصلي خرڅې، سیده چې دوی د افغانستان معدن خرڅ کړل، مګر سربیره پر هغې هم دغه پیسې دي چې د طالبانو اقتصاد په هغه کې خوندي پاتې دی او دوی خپل حاکمیت په افغانستان کې غځوای شي. هغې نه بغیر تاسو ته بهتره مال ده، بغیر د اقتصادي ملتیا د بل ځای نه دوی نشي کولای چې دغه خپل واکمني
کله چې افغانستان ته اوس پاملرنه هم تر پخوا ډیره کمه شوې ده. په ناروی کې د افغانستان په خوانی سفیر شکریا بارکزی له تاسو نه د زړه له کومې مننه کوم، بریالي اوسئ. بل پلو یو شمیر افغان ځوانان په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکارۍ له کبله د مال په پیښور کې د غالیو د وینځلو په کارخونه کې په لږې تنخواه په کار بوختي. دوی وایي چې د پولیسو له ډاره له کارخونې هم بهر نه شي وتلی. زموږ همکارې مسکا ساپۍ له دوی سره لیدلی او حال به یې په رپورټ کې وګورو.
له 12 کلونو راهیسې په پیښور کې میشت 22 کلن نجیب الله د غالۍ او د وینځلو په کارخونه کې کارګر دی او په 60 کلدار او افغانستان کې میشت خپل کورنۍ ته نفقه لګي.
بستر ما نه ماش میګرم غالۍ میکنیم، جوړ جان هیڅ نه نمیشه، 4000 5000 میشه. اینجا چیزی هم کل قیمتی است، اینجا هم بیرون برآمده نمیتونیم، چیزی که زندانی وارثیم. کارتم پولیس هم برای میره بیرون برای آمده. 6 نفر در خانه هستیم، پدر مادرم هست که تموم باش مره بزرگ تیر میکنه، هیچ تیر هم نمیکنه.
دا یوازه د نجیب الله د ژوند کیسه نه ده، بلکې شپږویشت کلن صلاح الدین هم د بیروزګارۍ له کبله له فاریابه پیښور ته راغلی. وای په افغانستان کې د میشتې خپلې دیارلس کسیزې کورنۍ چارې سنبالوي.
د اینجا سیادار چل هزار ماش میته به افغانستان روان میکنم، دا اونجا چیز نمیشه در مقابل افغانی. بازم دا اونجا کار نست، مجبور هستیم که دا اینجا کار میکنیم. اعضای پامل هم ما تقریبا 12-15 نفر هستیم در یک پامل. 3000-4000 میتر هیچ چیز نمیشه، بازم مجبور است دیگه، دا اونجا هم کار بار نیست.
دا بیا محمد سلام دی چه دا ورت استون زیل کبلا پاکستان ترا کروال شوی. وای د اسنادو د نلرلو لکبله خپل ماشومان لزان سره کارخونه تراولی څو پولیس یې ونه نیسی.
نه ما از افغانستان مهاجر شدم د پاکستان. یعنی منجا مال خدا افتانه اولاد دارم. یعنی 3000 ماش دارم تنخوا. 10000 خانه کرایم است. نمیتونم رسانه، مشکلات زیاد است. این مشتکارم میارم از خاطر پلیسا، کارت ندارم، سند ندارم، هیچ چیز ندارم، از مشتکارم میارم و میبرم در خانه، پلیس نگیره گفته. از خاطر از این مشتکارم میارم، مکتب نمیتونم مانده، رسانه نمیتونم، مشکلم هست. 10000 خانه کرای ما بیتم 20000 میمانم، 20000 برق بین میاید، گاز، پیسه گاز میاید، پیسه آب میاید، نمیتونم اینا رو در مکتب بانم.
په دې ځای کې لسګونو نور افغان ځوانان له ورته ستونزې ښکار دي او د اسنادو د نه لرلو له کبله د بې برخلیکه ژوند سره مخ دي.
دا کارګران چې د افغانستان څخه دلته د کار کولو لپاره راغلي دي په کلدارو تنخوا اخري چې پرې د دوی ورځنۍ اړتیاوې هم نه پوره کیږي، خو بیا هم د ښه راتلونکي لپاره هیله مند دي. موسکا صافی، امریکا غږ، پېښور.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
موږ او تاسو وینو چې د ملګرو ملتونو لخوا د راپورونو خبريږي، اعلانې خبريږي، اما د افغانستان ولس چې دننه په افغانستان کې مستونزې لري، سترګې نړیوالو ټولنې ته دي. دا د راپورونو خبرول او د ارقام او د شمیرو لیکل دا څه درد دوا کوي. بل اخر د افغانستان ولس د نړیوالو ټولنې مستقیم مرستو ته په همدغه وخت کې ضرورت لري. ولې به زړه نه کوي د مرستو ته ولې مرستې نه ورکوي؟
پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. حایل
افغانستان تقریبا هو یا چې یو اندازه د خلکو نه هیر شوی دی، که څه هم د خزو د جنکو کوم حالت چې دی د هغې له وجې نه خو یو قسم مطرح دی او خلک خبر دي چې په افغانستان کې څه کېږي. که دا هم نه وي او حالات نورمال وي نو بیخي به افغانستان خلکو هیر کړی وي.
اصلا که چیرې مرستو د افغانستان حالت بدلولی شو په تیرو شلو کلونو کې به بدل کړی وي. په دې باندې ټول افغانان باید وپوهیږو چې دا مرستې د افغانستان حالت نه شي بدلولی. یواجنې لار چې افغانستان له دغه بحران نه وستلی شي هغه هم په اقتصادي سکتور باندې تمرکز دی.
د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
هله د چې د هایل خبرونه وګورئ. نړیوال مسایل تر ازو دی امنیتی سرچینې په وینا حزب الله د چهارشنبه په ورځ په اسرائیل باندې د تیر ورځې په پرتل ډیر راکټونه وشتلی او د درون بریدونه هم کړی دي. د لبنان سره د اسرائیل په شمالي پوله کې د لوګیو تورې دوړې تر سترګو شوې چې ورسره د حماس سره د اسرائیل د جګړې د خبرېدو په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې. د اسرائیل د فایز وکونو ویلي هغه راکټونه وشتلی چې له لبنان څخه توغول شوې او په خبرو شویو ویډیوګانو کې شوی چې د دوی جنگي الوتکو د حزب الله نظامی مرکزونه هم په نښه کړی دي. بل پلو زرګونه کډوال د مکسیکو له سپیلي پولې شاوخوا 15-30 کیلومتره تر مزل وروسته د چیاپاس ایالت اسکوینتیلا ښار ته رسیدلی دي. دوی خپل سفر د دسمبر په 23 پیل کړی و. په کاروان کې ځینو وروسته له هغه چې د متحده ایالاتو یو پلاوی د چهارشنبه په ورځ د مکسیکو له ولسمشر سره وکتل خپلو حکومتونو څخه ناهیلي څرګنده کړه. مکسیکو له 2.5 زرو څخه ډیر نظامي سرتیري او د ملي ګارد افسران د کډوالۍ
د قوانینو د پلي کېدو او دغه کاروان د کنټرول لپاره ګمارلی دي. د دې ترڅنګ هند او روسیا په داسې حال کې د خپلو سوداګریزو او ستراتیژیکو اړیکو پر ژورولو بحث لپاره مختکار ډاک ولی چې د هند بارنې چار وزیر سوبرمنیم جایشنکر د خبرو لپاره مسکو ته تللی. جایشنکر د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره په لیدنه کې وویل چې د دواړو هیوادونو سوداګرۍ پرمختګ کړی دی او اندازې 500 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې. د رویټرز خبری آژانس رپورټ له مخې لاورو په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده او د یوریژیا د سیمې د امنیت سره هم مرسته کوي. جایشنکر ویلي چې هغه او روسي سیالي د دوه اړخیزې سوداګرۍ او پانګونې ترڅنګ د اوکراین په شخړو او د غزې پر وضعیت هم بحث کړی دی. بل په لو په داسې حال کې چې په اوکراین د روسیې د یرغل په پس منظر کې فنلند د لویدیز په پوځي ائتلاف ناتو کې ورګډ شو. د ناتو یاد سازمان ته په 2023 کال کې د خپل یو دیرشم غړي په توګه د فنلند هرکلی هم وشو. له دې امله چې د سویډن د غړیتوب په وړاندې په ناتو کې یو لړ ستونزې موجود دي، په دغه سازمان کې د سویډن د غړیتوب درخواست لا هم معلقه پاتې ده.
اوکراین د روسیې د پراخ بریټ سره په ناتو کې ستر بدلون راغی. هغه وخت چې په 2022 کال کې د روسیې ټانکونه د اوکراین خاورې ته ورننه وتل، فنلند او سویډن په ناتو کې د غړیتوب د پراخ خپل درخواستونه ورکړل. د 2023 کال د اپریل په میاشت کې فنلند رسمي د ناتو غړی شو.
یو نوې پړاو پیل شوې، هر هواد خپل امنیتی تدابیر لړای. فنلند هم دا کار کوي. پلاستو کې غړیتوب د فنلند نړیوال دریځ پیوړی کوي او موږ ته د سهار نه زیات فرصت راکوي.
سویډن لا هم په ناتو کې د غړیتوب د پاره انتظار کوي. ترکیه چې د ناتو غړی ملک دی، په ناتو کې د سویډن د غړیتوب منځوري ځنډولې. ترکیه سویډن د دهشتګرو په ساتلو تورن کړی دی. د ترکیه قانون جوړونکو لا هم په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په درخواست بحث کوي.
زهیله من يم چې د ترکیه ولسی جرګه به په دې اړه څومره چې ژر ممکن وي بحثونه پای ته ورسوي، ترڅو موږ د سویډن غړیتوب تایید کړو.
ناتو د 2023 کال د پاره د اوکراین سره مرستې زیاتې کړې. ناتو د دې سازمان د غړو لخوا اوکراین ته د وسلو او روزنې چارې تنظیموي. دغه سازمان د ویلینس په غونډه کې په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب په حق خپل دریز روښانه کړو او د اوکراین لپاره په ناتو کې د غړیتوب پروسه اسانه کړه.
موږ د تخنیکی ورتیاو اداري لارو چارو او د پاوز د ادارې د اصول په نظر کې نیولو سره تقریبا د ناتو د پاوز بل قوه برخه کیدونکو.
د ناتو د پلان او تګلارې په خوانی مشر وایي چې په ناتو کې د اوکراین ورګډېدل د ناتو د مشرانو یو سیاسي پریکړه ده.
زه فکر کوم اوکراین یو تر ټولو وړ او مستحق متحد دی. څومره چې امکان لري اوکراین په هماغه اندازه خده. خدای چې اوس یو وروسته اوکراین ته غړیتوب ګټه لري او کزیان د اساسا یو سیاسي پوښتنه ده.
که اوکراین لیوی خو د روسیې د يرغلګرو قواو سره په جګړه بوخده، نو بل پلو په ناتو او اروپאי ټولنه کې د غړیتوب لارې چارې لټوي. د ناتو ځینې غړي هیوادونه وایي چې په ناتو کې د غړیتوب لپاره باید تر هغه وخت پورې انتظار وایستل شي چې د روسیې او اوکراین جګړه پای ته ورسیږي. مګر فبریس پوتی وایي چې دا کار به د اوکراین جګړه لا پسې وګدکی.
شو سېد ات
ته تاسو دا خبره کوي پوتین به د جګړې د دوام لپاره یو بل مشوق هم ولري او د دوښمنۍ کچې په دومره لوړه وساتي تر څو چې اوکراین په ناتو کې د ګډون له حد څخه ورتیر نشي.
دا د ناتو لپاره یو ډول ستونزه ده. په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب لار لا هم غیر یقیني ده. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
مننه چې تر اوسه د امریکا غا آشنا تلویزیون سره ملي است. د متحده ایالاتو فضائي اداره یا ناسا غوړي په نګدي راتلونکو کې په سپوږمۍ کې یو اډه رامنځته کړي. تمه کیږي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به دغه اډه ته انسانان ورواستول شي. دا د آرتمیس نړیوال پروګرام یو برخه ده چې تر همدې نامه لاندې تړون لمخې چارې هم پر مخ سي. مایک سالیوان وایي دا هغه راتلونکو دی چې هالیوډ یې لیدلوري هم وړاندې کړی وو. په مخې د نوموړي د رپورټ پښتو ژباړه ده.
danger, adventure and پس فوګمې کې ژوند کول لنون نه سوا 350 څخه په یو فلم کې چې د فوګمې اډې پروژه نومیده بیا ترننه چې د ډیزنی فلم کریټر کې څو ځوانان خایي چې پس فوګمې کې د بیسبال لوبه کوي یو هيله او پراتونکو کې د پلټنو یو هڅونه و خو پس فوګمې کې د ژوند خیال به ډیر ژر ریښتینی شي په 2022 کال کې پس فوګمې کې د ژوند په موخه د ارتمیس په نوم یو پروژه پیل شو چې د همدغه کال په نومبر کې د ارتمیس په نوم یو بی پیلوټ سپوږمکه د سپوږمې په شاوخوا کې پلټنی پیل کړي اوس ټاکل شوی چې په راتلونکو نومبر کې به د ارتمیس دو سپوږمکه په وسیله څلور ستورمزلي سپوږمې ته واستوي ارتمیس به د سپوږمې په مدار کې د گیټوی په نوم یو فضایي سټیشن رامنځته کړي چې سپوږمې ته د راتلونکو ماموریتونو لپاره یو تمځای او د ژور فضایي څېړنو په برخه کې به مرسته کوي دا پروژه د ارتمیس ترنونو ته پابند ده تر اوسه د متحده ایالاتو په ګډون دو دیشنورو هیوادونو د سولېزو څېړنو دوه اړخیز مرستي او لفظا څخه د ساينسي معلوماتو شریکولو لپاره د غیر الزامي تړون لاسلیک کړي
هند سکال لاسلیکر مونږ ډیر کوچنی هیوادونه لرو د بیلګې په توګه لوکزامبورګ سنگاپور مونږ افریقایي هیوادونه هم لرو لکه رواندا انګولا تر ټولو ورستای لاسلیکونکي هیواد دی
په دې تړونونو کې جاپان کاناډا او دیرلس اروپایي هیوادونه شامل دي مګر روسیا او چین پکې نشته یو روسی چارواکی ویلی چې د ناسا پر مشرۍ دغه تړون ډیر په متحده ایالاتو متمرکز دی هغه وایي چې دواړه هیوادونه پلان لري چې د سپوږمې په اړه خپل ګرټلنیز سټیشن جوړ کړي د راتلونکو پروګرام د ملاتړ په موخه د تیلو ټانک جوړونکو شرکت مشروي ارتمیس په سوداګریزو شرکتونو ولاړ دی او دای په شالید کې مهم ګڼي
because you want to be able for example to have tourists
تاسو باید دا ورتیا ولرئ د بلګې په توګه د سیلانیانو لرل سم ده سیلانیان باید په هوټل کې وي خزه باید یو هوټل جوړ کړم اوس آیا زه دا ټول کولای شم آیا دا ټول امکان لري جواب دا دی چې زه باور لرم چې دا کار کیږي
هغه وایي چې موږ ټکنالوژي لرو او د سپوږمۍ په زیرمو کې یخ اوبه او هیلیم درېشته نو ساينس پوهان وایي چې عملی فیوژن ریکټورونه رامنځته شي نو دا د انرژي تولید ګړندۍ کولای شي
The US in particular has been pretty supportive.
په ځانګړي توګه متحده ایالات د شرکتونو او نورو هیوادونو په هڅولو کې خورا ښه ملاتړ کوي. ترڅو پس پوګمې کې د سرچینو کارول ورته راغست شي. یو انداز چې د کار فضایي سفرونو ډیر دوامدار کولای شي او د دې نوې ټکنالوژۍ په پراختیا کې مرسته کوي.
نو آیا دا فلمونه ریښتیا کیږي؟ اوږدمهاله اډې خو به لک تر لګه 2010 شپوري جوړی نشي مګر ساينس پوهان وایي چې د هالیوډ فلمونو ځینې شیبه ممکن ریښتینی نشي احسان لاریوزای امریکا غاګ واشنگتن
او د نیوی کال تیاره ته چې راشو هر کال د دسمبر په یو دیر شمه د نیویارک خلک او سیلانیان په ورته ډول د نیوی کال د ماخام منظرو لپاره د نیویارک ښار چې په ځینو متنونو کې بیګ اپل هم بلل کیږي ورزی او د تایمز څلور لارې په نوم دغه څلور لارې ته ورزی الینا ولف په خپل رپورت کې خیل چې ښار څنګه تیاری نیسي
د نیویارک خار په ټایم سکوئر کې زوړ کال ته مخخه او نوی کال ته هرکلې کول د ځای خلکو او سیلانیانو لپاره د خار تر ټولو غوره دودونو څخه دی هر کال په زرګونو خلک د خار منځ کې منهټن ته د ننداري د پاره ورزي نیویارک ته د 2023 شمیرې مخ کې را رسیدي دي یعنی په خار کې د بال یا پندوس د غرزې دوه در سم په وخت اسمان لور ته د رڼا د لارې د شمیرو د خودلو رسم
5 4 3 2 1 هپی نیو ایئر
د راتلونکو سور زول لپاره خلک کولی شي ټایم سکوئر ته لاړ شي تر سوش میری لنیز دی وګوري او لدوی سره عکسونه واخلي مخکې لدی چې داش میری د نوی کال پشپا د ون ټایم سکوئر د ودانی پنځشتم پورته د بال غورځې دوه ځای ته پورته شي
وی بن ډراپینګ د بال ان ټایم سکوئر
موږ له 1900 کال راهیسې په ټایم سکوئر کې توپ غورځو. په ټایم سکوئر کې د نیوی کال لومړی ماښام په 1904 کې وو. دا هغه وخت چې نیویارک ټایمز وان ټایمز سکوئر ته لاړ او د مځکې لاندې ریل ګاډی د لومړي ځل لپاره ټایم سکوئر ته راغی. او ټایم سکوئر د لانګ ایکر سکوئر څخه د ټایمز چوک په نوم بدل شو.
د تیری پیړی بل نه بدلیدونکې دود د رنگارنګ کاغذونو شیندل دي. د خار خلک وایي ک تاسو د کاغذ په یو ټوټه خپل کوم ارمان ولیکي او یو سوکي ونیسي نو تاسو ارمان به رښتیا شي. خلک کولی شي خپل ارمانونه په ټایم سکوئر کې په کاغذ ولیکي او یې آنلاین ولیکي.
فکر کوم چې دا به په زړه پورې وي چې بل څوک یې په کاغذ ولیکي، ارمان یا هیله ونیسي. بل څوک کولی شي چې دا ونیسي ولولي او بیا یې د خپل نوي کال برخه جوړ کړي. د فکر کوم چې دا واقعتا ښه نظر دی.
فرناندو په بروکلین کې ژوند کوي او نوي کال په ماخام ټایم سکوئر ته تلل خوښوي.
زه تیر کال دلته وم. زه خپل یوټیوب چینل ته فلم اخلم او بیا یې خپروم.
تجربه لرونکي مینوال وای هغه څوک چې غواړي د بال ډراپ یا د پندو سغورځي دو رسم په شخصي ډول وګوري باید د ماسپخین څخه مخکې حالت لاړ شي تر څو د زرګونو نور خلکو سره په یخ یخنۍ کې دغه منزل لنیستی وویني. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو د ملتیانه د زړه کوم مننه کوم. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، خو تاسو خوځېږئ مه، ځکه زموږ دری خبرونه نشر ته چمتو ده او په څو شیبو کې به مهم خبرونه هم تاسو ته وړاندې شي. زما قدرمن همکار قدیر مشرف هم دلته په استودیو کې را سره مل دی. مشرف صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی په پروګرام کې مو څه راغونډ کړي؟
سلام شستجان، خدمت شما بینندگان عزیز. ما هم خبرهای مختلف از جهان داریم، از غزه و سایر مناطق جهان. امیدوارم که دغه نتیجه تاخر ما